دجوان رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم. نن د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې په للمی کشت خبرې کوو. للمی کشت په هغو ځایونو کې کیږي چې د اوبو لګونې یا اوبو خور سیستم نه وي او کشتونه د باران په اوبو خړوبی شي. له همدې کبله د للمو کروندګر په باران متکی وي. که بارانونه ښه وشول ښه حاصل اخلي، که نه ممکن هیڅ ترلاسه نه کړي. همدا سږ کال تر وروستیو ورښتونو مخکې په یو شمېر ولایتونو کې للمي کارو شکایت درلود چې د باران او واورې د نه ورېدو له کبله یې فصلونه له منځه تللي دي. د کندوز ولایت د ارچي ولسوالۍ اوسېدونکی غلام فاروق چې پر 50 جریبه ځمکه للمی غنم کرلی وای چې په وخت ورشتنو د نوري دوله کبلې زحمت ضایع شوی دی.
موږ ټوله د 200-300 کور پراته دي، ټوله د للمی دکلری یو جریبه یې ځمکه یوم نه لري. بعض خلکو د اول برانو کې په کار دار غنم واخیستل، یو پاشله هغه چې کله معمولي چنه سو بیرته وایسو ان هغه پیسې هم پربانې دي. للمی دغه چې وچه پاسه وچکالی ده، یو نیم غوی دروده یا مالونه خرسیږنه.
خو شایي نه یوازې په کندوز بلکې د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې لا هم للمي کښتونو ته هیلي وي، ځکه چې په وروستیو څو ورځو کې نسبتا ښه ورښتونه وشول. زموږ د دې خپرونې اصلي بحث به په دې وي چې څنګه له خپلو للمي مځکو ښه حاصل واخلو او له اقلیمي بدلون سره څنګه خپلې مځکې عیارې کړو. وچکالی به وي او شایي لا زیاته شي، خو باید څه وکړو او څنګه وکړو چې زیات حاصل او په نتیجه کې ښه عاید ترلاسه کړو. زه عصمت څاروان یم او د خپرونې د طاهر روشان په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. زموږ د خپرونې میلمانه دي پوهنوال نصیر احمد نصرت، د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبو لګونې ډیپارټمنټ استاد، همداراز د کرنې متخصص او د پوهنتون استاد پوهان ذاکر الله ساپی، د پوهنتون بل استاد او د خاورې پیژندنې متخصص پوهنمل مرحبا سبحانی هم زموږ میلمه ده. تاسو اوریدونکو ته به هم د خپرونې په ترڅ کې نوبت درکو چې نظر څرګند کړئ. زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. لومړی به پوهنوال نصیر احمد نصرت ته ورشم. استاده، که تاسو اول په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د للمي کښت او غیر للمي کښت فرق یو خدا ده چې هغه اوبه کیږي کانال یا ویاله ورته پکار ده او دا په باران باندې کیږي، نور څه فرق دی؟ آیا په تخمونو کې او یا هغه نباتاتو کې چې په للمي ډول کرل کیږي او په غیر للمي ډول کرل کیږي توپیر شته او کنه؟
پروان ته مسلم راځو تاسو پوښتنې ته. وقت افغانستان یو زراعتي هیواد دی او تقریبا 50% وګړي په کرهنه او مالداری بوخت دي، چې له هغې جملې څخه د للمي کرنې یوه بارزه برخه په افغانستان کې، خصوصا د افغانستان په شمالي او مشرقي او شمالي شرق منطقو کې ډېری بزګران په للمي کرنه متکي دي. او للمي کرنه په اصل کې هغې کرنې ته ویل کېږي چې د اوبو یوه ثابته منبع ونه لري، لکه سیند، چینه، کاریز او یوازې د باران په تمه باندې کښت او کرونده کېږي. دغه ته للمي کرنه ویل کېږي. او آبي کرنه هغې کرنې ته ویل کېږي چې هغه یوه ثابته د اوبو منبع ولري، لکه سیند، چینه، کاریز، برما، ویاله یا هر بل هغه ځای چې هغه ثابته او دوامداره د اوبو منبع ولري. په لحاظ د دوی ترمنځ عمده فرقونه همدغه دي چې هغه ثابته منبع لري او هغه ثابته منبع نه لري. او بل عمده فرق یې دا ده چې للمي کرنه په توپوګرافي ساحاتو کې هم کېږي، یعنې په لوړو ژورو ساحاتو کې هم کېږي. په هغه کې د مځکې لیولکاري ته اړتیا ضرورت نشته، ولې په آبي کرنه کې باید مځکه لیول وي او د مځکې توپوګرافي ونه لري، ځکه چې پټۍ په یوه اندازه باندې اوبه ورسي او هغه د بخور ځان ځان ته منابع ولري او له هغوی څخه هغه خپل ورخ یا دانه لري او هغه د کانال یا ویالې له لارې په منظم شکل ابیاري کېږي. د دوی ترمنځ دغه دوه غټ عمده فرقونه دي، د آبي کرنې او د للمي کرنې ترمنځ. او څنګه چې تاسو ولې د تخمونو هغه تخمونه چې په آبي کرنه کې استعمالېږي، مثلا موږ تاسو په افغانستان کې هغه سټیپل فوټ ورته وایي، هغه غنم غنمو د للمي کرنې د غنمو تخم او د ابي کرنې د للمي تخم ترمنځ هم تفاوت موجود ده.
بله بله، بیا به وروسته په دې خبرې وکړو چې مثلا څه ډول تفاوت دی. کېدای شي داسې خلک وي چې لا تر اوسه پورې بلد نه وي له دې تخمونو سره، کېدای شي ورسره مرسته وکړي. له پوهان د ذاکر الله ساپي څخه به دا وپوښتو چې د للمي مځکو لپاره کوم نباتات یا فصلونه په افغانستان کې مناسب دي، ځکه چې د افغانستان للمي او د اروپا او شاید له نورو سره تفاوت ولري. اروپا تقریبا ټوله للمي ده، لیکن دلته بارانونه ډېر دي. اوس زموږ په وطنونو کې بیا بارانونه دومره ډېر هم نه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او درنو میلمنو ته، همدارنګه د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. جناب سلوان صاحب، ډېره ښایسته پوښتنه ده. تاسو ته به بهتره معلومي چې افغانستان دلته یو هیواد دی تقریباً للمیزم کې د آبي ځمکو په پرتله ډېرې زیاتې دي. که چېرته د پخواني راپورو ته وګورو، که څه هم یو څه تغییرات به اوس ممکن په کې راشي، دا د کانال په جوړېدو ځینو بندونو په مهارېدلو سره کېدای شي یو څه تغییرات راشي، خو لکه فکر وکړو تقریبا 4.5 میلیون هکتار ځمکه موږ ټوله للمي لرو. او دا للمیزمکې هغه للمیزمکې دي چې دوی تقریبا ډېر یو 12 سهم لري په د غلجاتو په تولید کې. که درته ووایم د 80% تقریبا پورته دوی کولی شي چې ځینې زموږ ستاسو د غلجاتو په اړتیاوو کې موږ سره مرسته وکړي. او دا کرلو دپاره یې چې د 1500 یو څه تجربه لري، یعنی د محلي هغه تا خپل کوم تجارب چې دی د هغې په اساس باندې دوی د مختلف نباتات کوي، مثلا زغر کدی، حتی ملګری کدی، غنم کدی، اوربش کدی، او ډیر خوراکیات نباتات کدی. اما نباتات د انسان موږ تاسو د وګړو د ضرورت پر بنا باندې زیات به تکیدی، چې مثلا موږ تاسو کوم نباتات ته ډیر اړتیا لرو. نو په لومړی ګام تاسو وګورئ چې غنم دی، هغه تقریبا یو استراتیژیک نبات دی. موږ په درڅو کلونو کې بدبختانه کوله ونو چې موږ هغه ټارګټ د خپل خوړو کوم اړتیا چې ضرورت هغه پوره منګ تقریبا 2.2 میلیون هکتار غلم ته اړتیا لرو. هر کال منګ 3 میلیون هکتار خوشبختانه یو کال منګ وکولای شو چې 15.2 میلیون هکتار غلم 2 میلیون ټنه غلم تولید کو. په نورو کلونو کې همیشه موږ ټارګټ نه پوره کېده او موږ تقریبا همیشه محتاج نورې وادو ته. نو په دې اساس باندې د دې سره سره د نباتات چې زغل دي کنځلې دي، نو حتی تقریبا پنبه نبات هم کولای شو. نو هغه دغسې اضافي خبرې دي، یعنې موږ اول په اولتونه ورکو هغه نباتاتو ته چې موږ تاسو ته ډېره زیاته اړتیا لرو، او موږ د نورو د نیازمندۍ سره یعنې د امپورټه د وارداتو د هغه څخه خلاصېږو، هغه ته باید متوجه شو چې غلم دي او نور نباتات د غوړیو په خاطر د دې په خاطر هغه ګڼل کېږي په مختلفو ولایتو کې. بیا دا تقریبا صاحب فرق لري که چېرته شمال د جنوب سره مقایسه کې او جنوب د غرب سره مقایسه کې. بیا ته ځینې خلک چې ځینې نباتاتو ته خپل د اړتیاو په اساس باندې همدارنګه د مارکیټ د پیدا کولو په خاطر باندې هغه هڅه کوي هغه نباتاتو کوي چې مارکیټ ترلاسه کړي او پیسې ترلاسه کړي. داسې تفاوتونه هم شته. حتی تاسو وګورئ چې زعفران ډېر یو اوچت نبات دی او ډېر باارزشه نبات دی چې ښه مارکیټ اندرو د تقریبا 4 کاله شاوخوا ټول د زراعت حاصلات یې متاثره کړي، یعنی داسې مثبته توګه باندې اهم کولای شو که چېرته په ښه طریقه باندې د رطوبت د یعنی د رطوبت ښه ساتنه وکړو په خاوره کې، او دغه معاصر وخت یعنی درست وخت وپېژنو، په هغه وخت وکړو کولای شو چې ښه حاصلات ترلاسه کړو. یعنی دا معنا چې په للمي کې موږ هر نبات که چېرته لږ ذره په دقت سره او د خپلو د محلي تجاربو او ځینې د نوې ټکنالوژۍ دې ته متوجه شو، دا ډېر ممکنه ده. په نورو دنیا کې تاسو وګورئ چې هغې د اقلیمي شرایطو سره سم هغې هغه لس یا څه درته وایم چې د میاشتې د هر اونۍ هغې پیشبیني لري چې په کومه اونۍ کې لمده سفر روانه ده، په کومه اونۍ کې وچه سفر ده، د دې سپونه د تیښتې دپاره یا د خلاصون لپاره یعنی د خپل نبات د بچولو لپاره هغه ډېر دقیق د کار وخت یقین وته ښیي چې دغه وخت دا سفر راځي. نو تاسو د دې سپې د د بچیدو لپاره کولای شي مخته لاړ شي لک شاته لاړ شي. متاسفانه دغه شرایط په افغانستان کې مهیا نه دي، او دا د طبیعي هغه خبره مدې چې بخښنه غواړم، دا د افغانستان دا معنا نه لري چې موږ اوس سخت طبیعي هغه سره مخامخ یو. نوره دنیا ته په ټوله دنیا کې ده، ولې نوره دنیا کوشش کوي چې هغه خدادات عقل چې خدای ورکړی استعداد ورکړی دغه استعداد په استفادې سره د طبیعت نه مؤثره ګټه وکړي، مؤثره ګټه پورته کړي. موږ ښه امکانات به اوس هم باران دومره کم نه دی، اما لږ چوټه تقسیم اوقات هغه مهال ویش ته متوجه شو او ښه رایتیانې اوس تاسو ګوري. خوشحاله په دې یم چې موږ وزارت زراعت خصوصا د تحقیقاتو ریاست دوه دېرش شاوخوا ورایټي هغه ریلیز کړي، هغه ورایټي د وچو هوا دپاره همدارنګه یو کرده څو ورایټي ریلیز کړي. که دغه ورایټیو نه موږ استفاده وکړو چې دا زود رس دي نسبتا د اوبو په مقابل کې مقاوم دي، او موږ کولای شو چې
بله ډیره زیاته مننه کور ودان. پوهن مل صاحب مرحبا، صاحبانی تاسو ته هم هرکلی وایم. مخکې استاد نصرت اشاره وکړه چې د هغه ځمکې چې کانالونه یا سیندونو څخه له اوبو څخه پکې استفاده کیږي للمی ځمکو سره یو توپیر دام ده چې للمی ځمکې په هر ځای کې کیږي، یعنی که یوه غرنۍ سیمه وي ټیټه او هسکه لري هلته هم کیږي. یعنی په ځینو ځایونو کې خو لیدلی لکه نورستان چې ځینې ځینې جوړې کړې دي هلته هم کیږي. د قلبې په اړه یې که زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکوي، له قلبه یا یوه له عادي ځمکو یا آبي ځمکو سره څه توپیر لري او وخت یې څنګه دی، او ممکن یوه ډېره ژوره قلبه شي بل برسیرنه قلبه شي، داسې هم کوم توپیر که لري؟ په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلې ډېره مننه جناب سلمان صاحب، زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته ښاغلي پان صاحب ته او قدرمن استاد صاحب ته همدارنګه ستاسو د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکهلې وړاندې کوم.
سلامت
په د محتوا پاک له باندې خو جناب پان صاحب او نصرت صاحب عمومي معلومات وړاندې کړل. یو شي ته باید زه اشاره وکړم، بیا وروسته تاسو سوال ته راشم. هغه ده چې پخوا عمومي باور ده و چې د ځمکو په مساحت کې پراختیا منځته راشي، او په همدې اساس باندې داسې یو ارقام چې ماته معلوم دي، په 1950 کال کې هغه ځمکې چې په د نړۍ په کچه باندې کرل کېدې تقریبا 4 میلیونه هکتاره ځمکه د پراختیا په اساس باندې پرې ورعلاوه کړل شوه. په 1960 کال کې دا وسعت نور هم ډېر شو، 140 میلیونه هکتاره ته ورسېده، او بلاخره په 1991 کال کې 190 میلیونه هکتاره ځمکه نوره په کرنیز ځمکه باندې ورعلاوه کړل شوه. د وسعت په لحاظ چې په 1950 کال پورې دی یو سعودي سیر درلود مخ پر لوړ روان. په 1950 کال کې موږ د نړۍ د ټولې کرنیزې ساحې په ځمکو باندې تقریبا 211 میلیونه هکتاره کرنیز ځمکه علاوه شوې ده. وروسته د غینه بیا دغه اندازه ډېره ښکته شوې، 1950 کال نه 1% ته راغلي، 2% شاوخوا کېدای شي په کال کې 10 میلیونه او 9 میلیونه. په اوس وخت کې د کرنې د بخش متخصصین په دې باور دي چې د ځمکو په وسعت لحاظ د مساحت لحاظ په ځمکو کې باید نور بدلون رانه شي، او ځمکې نورې په کرنیز ځمکو باندې بدل نه کړل شي. مثلا هغه ځمکې چې د الفشار په شکل باندې استفاده کیږي، هغه ځمکې چې د للمی کرنې لپاره آماده وي، او موږ هغه بیا په آبي کرنه باندې بدلوو، ځکه دا خو یو تغییرات په طبیعت کې منځته راوړي چې دا بالاخره باعث دي کی چې د اقلیم په تغییر باندې منفي اغیزه وکړي. او د بلې خوا نه د ځمکو په هغه ساحو کې چې په طبیعي شکل باندې په شبداره منطقو کې واقع وي، په هغې کې چېرې موږ نوره لاسوینه وکړو د دې په عوض باندې چې موږ ګټه ځان ته رسولي وي، طبیعت ته هم رسولي وي، محیط ته هم رسولي وي، تاوان رسوو، ځکه هغه د تخریب پذیرۍ توان د هغې لوړېږي، او بالاخره چې کله بارندګي کېږي او یا نور طبیعي عوامل باد او دا په هغې باندې اغیزه کوي، هغه خاورې چې جوړې شوې دي تشکیل شوې دي هغه بالاخره د لاسه وځي. نو په همدې اساس باندې د 1950 کال څخه راوروسته تر ډېره تاکید پر دې دی چې د نړۍ په کچه هغه وچې او نیمه وچې سیمې چې تر اوبو لاندې نه دي د هغې څخه داسې استفاده وشي چې نه محیط ته ضرر ورسیږي نه خاوره ځای شوی وي او همدارنګه موږ لوړ تولید ترلاسه کړی وي. د هغې بهترین بدیل دغه للمي کرنه ده. نو بنان للمي کرنه بیا د تاسو د سوال په بنا باندې ویلی شو کوشش باید وشي البته که للمي کرنه وي په اوسني وخت کې تاکید د متخصصینو د کرنې په دې دی چې ډېره ژوره قلبه ترسره نه شي خصوصا په للمي سیمو کې. سیمو کې بعد د قلبې اندازه بیخي ډېره کمه وي، هغې ته زیرو ټیلیج ویل کېږي. هندوستان بهتر متوجه دې مسالې ته، زیرو ټیلیج ویل کېږي، یعنې دومره کرنیزې عملیې باید ترسره شي چې فقط یو تخم په هغې کې پټ شوی شي. هغه کوم نباتات او پاتې شونې دغه چې په ځمکه کې وي هغه باید د منځه ولاړ نه شي، ځکه هغه چې د منځه ولاړ بېرته دغه ځمکې بیا د تخریب په وړاندې مقاومت نه شي کولای، د اوبو په وړاندې چې کله د تخریب سره مقاومت کېږي دوی مقاومت نه شي کولای. په دې اساس باندې باید کوشش په دې شي چې للمي ځمکو کې د زیرو ټیلیج څخه استفاده وشي، د هغې کرنیز عملیات څخه استفاده وشي چې په کم اندازه باندې.
بله، برسیرنه قلبه، ډیره مننه. موږ په دې خپرونه کې د ژوند رنګونو پروګرام کې په للمي کښت باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه دی پوهنوال نصیر احمد نصرت، پوهن ذاکر الله ساپی، پوهن مل مرحبا صحبانی. پوهنوال نصرت، د للمي ځمکې په برخه کې د خاورې رطوبت وای ډېر مهم دی، باید کروندګر وکړی شي چې هغه کنټرول کړی شي یا زیات کړی شي، څنګه کېدی شي؟ دا
سوال صاحب محترم، لکه څرنګه چې پوهان صاحب او صابانی صاحب هم په دغه برخه کې ښه څرګندونې وکړې، رڼا یې واچوله. اصلا للمي کرنه په باران متکی ده، نو د دې لپاره چې رطوبت وساتل شي نو باید کوشش دا وسي چې په هغه ځای کې هغه وفات شونې د نباتاتو د ملچ په حساب باندې، ملچ یو تخنیک ده په زراعت کې، استادان په پوهیږي چې هغه دغه رطوبت ساتي، یعنی مځکې مخلوط نه پرېږدي تر هغو پورې چې دا تخم راشین کېږي او یا دا تخم دا نباتات دومره وده کوي چې بیا هغه په اصطلاح د ګرمي یا د کم اوبو په مقابل کې بیا مقاومت وکولی شي. نو یو تخنیک په دغه کې چې بارندګي کمه وي او غواړي چې د ځمکې رطوبت وساتل شي باید په مځکه باندې ملچ واچول شي. د ملچ بیا بیخي ډېر قسمونه دي، څاروان صاحب محترم، چې هغه پلاستیکي ملچ شته، د خاورې خځلو ملچ شته، د عضوي موادو ملچ شته، او خپله د نباتاتو د پاتشونو ملچ شته چې هغه د ځمکې رطوبت تر هغوی ساتي تر څو پورې د نبات خپل مقاومت وکړی شي او بیا د اوبو په د خوشکي په مقابل کې بیا مقاومت ولري. نو تر ټولو ښه لار د رطوبت ساتلو لپاره للمي کرنو کې هغه پاتشونې د نباتاتو یا هغه خزل چې پاته وي هغه له فصل څخه تر هغو نه ایستل شي. اگر چې په یو حساب باندې هغه څېړونکي وایي چې دا بیا امراضو د افاتو لپاره زمینه برابروي، ولې په دغه شرایطو کې چې خشکسالي ده، اقلیمي بدلون ده، د للمي کرنې تاسو راپور وړاندې کوم مخکې چې اکثره 80% د خلکو کروندې د باران د نه اورېدلو له امله خو د اوبو کمښت شته، اوبه کمې شوې نو خو رطوبت کم شو. نو په دغسې شرایطو کې باید کوشش دا وسي چې د ملچ څخه استفاده وسي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسې. پوهن صاحب ساپی، داسې تخمونه به شاید وي چې د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت زیات وي. دا زموږ په تاسې په وطن کې کال په کال د اوبو مشکل زیاتیږي او وچکالۍ پرلپسې دي، نو که په دې اړه معلومات ورکړئ چې آیا داسې تخمونه هم شته چې مقاومت یې د وچکالۍ په مقابل کې زیات وي؟
بلې، د تخمونو کې هڅه دا کېږي چې هغه تخمونه وکاروي چې د هغې د ودیزې نمو کموي. کاردا په دغه آخر کې یو څه ورایتیانو کې کار کړی و، هغې ریلیز کړی وې، ولې په مجموع کې هغه ورایتیان چې موږ د ګاونډي هېوادونه موږ ته راغله هغه تقریبا مثلا رڼا وه، پې سبق و، د څو نورې ورایتۍ وې، دوی ودیزه نمو په یعنې په غنمو کې خبره کوم چې په غنمو کې ځینې ورایتیانې دي چې دې کولی شي. او که چېرته هم په مجموع کې غنم دغه په وړاندې د رطوبت په وړاندې مقاومت یا د اوبو په وړاندې مقاومت دا تقریبا یوه اندازه ناممکنه خبره ده. اما کولی شو چې ځینې نور نباتات مثلا د شرایط سره سم دا باوا یا د وبو د مهایم کېدو سره سم د یعنی د برابر دو سره سم موږ کړو. لکه ځینې بوټي چې موږ اتي پلټ شو ته وایي هغه یې مالي فکرونه په بغلان ځینې ولایت ځینې ولسوالیو کې ډېر ښه نتیجه یې ورکړه. همداسې نور لکه په کنځلې دا ولایتیانې موږ کولی شو یعنې په نباتاتو کې داسې په پرتلیز ډول باندې کوي چېرته موږ داسې فکر وکړو چې دغه پسرلی به ډېر وچ وي او کېدای شي د غنمو دپاره مساعد نه وي. موږ کولی شو چې بدیل داسې نباتات وکړو تر څو ځمکه شاړه پاتې نه شي. نو موږ کولی شو چې دې ورایتیانو استفاده وکړو. ولې په افغانستان کې دا ورایتیانې چې موږ تاسو لکه دارالامان چارو یا ځینې نور ورایتیانې وو تا واقعا نسبت د نورو زودرس رڼا ته او سبق دې ته لږ زیات وخت په کار وو او بوته زیات ضرورت درلوده. ولې بیا په دې ورایتیو کې ځینې ژمني دي ځینې پسرلني دي. نو کوشش وشو چې هغه ورای په پسرلنیو کې بیا هغه ورایتیانې انتخاب شي چې دی لکه مقاومت ولري چې خوشبختانه موږ تاسو هغه ورایتیانې په افغانستان کې اوس لرو تقاضا سره یې استفاده وکړي. ولې ښه خبره به دا وي چې د شرایطو سره سم یعنی یو څه پیشبیني باید ولرو او هغه یوازې دیقان فکر نه کوم دا کولی وشي. اما نن سبا ټکنالوژي ډېره مخته تللې د میټرولوژیکي ارقام ته کچې د دسترسي موږ ولرو نو دا دیقان لپاره ډېر لوی پوهاوی به ورکړي او هغه به وکولی شي مثلا په سالې دا وچو سیلونه یا د وچو جابونه چې د دې کروندې سره مخکې دا غنه ځان وساتي او هغه نباتاتو کوي. او مهمه خبره دا ده چې مخکې تاسو یو ښایسته سوال وکړي چې دا تخنیکی یا اګرو تخنیکی کړنې څومره اهمیت لري. دا ډېره مهمه خبره ده. مثلا موږ تاسو په هیواد کې د ځینو ځایو کې تاسو وګورئ قلبي کې ځمکه قلبه کوي هغه هم د بیلا سره تقریبا مساوي چې هغه هم مناسبه نه ده. او بل دا چې ځمکه ډېره زیاته تخریبي تر حده زیاته دا هم یو نو ناوریز عمل څه کوي. د ځمکې رطوبت کمی ځمکه ډېره وچي. نو په دې کې نوی تخنیکی طریقې دي که چېرته یو ته اشاره وکړو زم ډېر وخت به ونیسي خو له بهتره دا ده مثلا ځینې سپونه یا کمربندونه چې دي که دا پټو کې رایج کړي. کله ما بغلان کې کار کوم د یقینو سره دا زیات په دې کار وکړ نو تقریبا ښه نتیجه هم ورکړه چې یو یو کمربند باید پیری تر څو ځمکه خپل اوبه وساتي او همدارنګه د قلبي تقریبا موازینه دا باید مخالفي تر هغه ځایو کې چې ډېر زیات یعنی سلوپ ته پکتو سره میلان ته پکتو سره همدارنګه د خاورې ډول ته پکتو سره او قلبه هم مخکې یو دوه سیادونه وکړه ډېره ښایسته خبره وکړه چې دا صفري قلبي چې موږ تاسو وایي د ځمکې ټوله ځمکه یعنی یو کول ټوله ځمکه قلبه کول دا هم فکر کوم چې ځمکه د رطوبت د کموالی په سره مخ کې نو ځینې بوټي چې سب اشاره وکړه لکه د مغز په شان باندې موږ تاسو ته چې حاصلات ریبو خو متاسفانه موږ تاسو اقتصادي موږ د څه ده او بل د ځمکې فارمینګ سیستم دا چې هر بزګر هغه کولای شي باید سالوي هم وساتي چې کله غنم ریبل کیږي او پاتې شینې ټول پک ریبل کیږي د سالوي په واسطه باندې خوړل کیږي که چېرته هغه پاتې شي او هغه تقریبا د پزمکې کې سبالای شي دا بل هغه ده یعنی دا د ورایتونو دوړو سره دا هم کومه کوي. نو په مشخصه ډول باندې موږ تاسو داسې نشو ویلی چې دغه ورایتي مطلق للمیز نه کولو لپاره ستلي ورایتیان شته دي مشخصې ولې دونه زیات بیا هم د رطوبت په وړاندې ورته متاثره کیږي او حاصلات د لاسه ورکړي. بیا هم د ورایتي د وخت پورې مربوط دی چې په کوم حالت کې که چېرته دا د وچوبې سره مخ شي بالکل هغه که شیری حالت کې او دانې بالکل کوچیږي په یو وږي کې دوه دانو نه زیات نه تولیدي هغه هم خطرناک دی. یعنی ډېر جوانب دي توان صاحب چې دي کې باید سره توجه وکړي تر څو ښه حاصل په للمي کروندو کې ترلاسه کړي.
بله ډیره زیاته مننه پوهن صاحب. مخکې تر دې چې پوهنمل صاحبانی ته ورشو یو اوریدونکی لرو ځان راو پیشنه یا ازادي راډیو
منه کاروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ټول محترم اوریدونکو ته یو سلام ځانګړي سلام ملمنو ته عبد الحدا کلمه د هلمند څخه
سلامت اوسې مهرباني کوي
قربان سم خدا پاک خیر در که سروان صاحب محترم واقعا اول خو په لومړی کې دا وایم چې موږ اوریدونکو ستاسو پوره وړي سروان صاحب محترم په دې مو پوره وړي چې همیشه مو د ولس خدمت کړی دی دا شی خدمت مو کړی دی چې اشی ته موږ ولس اړتیا لري ضرورت لري چې هغه موږ خدمت را پکړي دا نه پاک در جلاله دې ته خیر در که رابطه پښتون ته
مهرباني کوي پښتنه وکي زموږ د ملمنو مهرباني.
ساروان صاحب محترمہ زمج پسیمہ کی خوست نو پخوا دلتا پا علمان ولایت کی لکا سنگ چتاس تا معلومات کا تاریا کرے کے دلا نو در آریا کو ترسنگ غنمم کرے کے دلا اوس کو نو شش کال تاریا گر سران استا خل گو دلتا غنم کرنی دی آغم للمی غنم خود دلتا دازمج مزکی نکی ساروان صاحب محترمہ او دلتا داغا وطنیم زکی چیدی داوست دلتا خل گو مثال دا خبری غنم کرلی دی دو میاشتو دا درو میاشتو دی نو دروسا پا خارکان کی ولاد دی یعنی و بسیوی ندی خود دلتا ساروان سا محترمه یو آغا چا سنز داغا دا زما دا میلمنو سخم داغا غشتن دا دی داغا زما پشتن را جواد که دا علمان زکی چیدی ساروان سا محترمه دیر مرزونه کی غنمی یعنی کله چې غنم مثال د خبرې هلته وژو ته نږدې شي وژې کوي دلته یو رقم ژړ مرض وکړي دا ژړی مرض دلته ورته وایي په عامه اصطلاح خلک او یو خزنده مور کې دا بلګو لاندې مثال د خبرې داسې شنې شنې کوچنکې خزندې هغه خزندې د هغه په دغه بلګو پرتې نو بیا موږ لا د زراعت والا څه دوا هم راوړي دي په دغه دوا په دا فصلونو په اشلي د هغه دوا بدبخته نه ګټه نه ده ورته کړې او دا مرض داسې وخت کې ساروان صاحب محترمه چې هلته دا غنم وژې ته نږدې شي او بل یو رقم مرض دی دلته ساروان صاحب محترمه چې وږي وکړي دا غنم یو رقم تور غنم کوي یعنې په دا غنمو کې یو رقم توران غنم موږ دلته ورته وایي دا غنم داسې تور سي دا وږی د سره اکثره خو تور شوي نو دغه دوه رقمه مرضونه دلته کوي نو خدای پاک جل جلاله دې وکړي چې دا مېلمانه زما پوښتنې ته جواب ورکړي او بل للمي کرنه خو نو دلته نه کېږي ساروان صاحب محترمه شش کال بیا ډېره بېدرکه وچکالي ده او بل پوښتنه مو دغه کوله ساروان صاحب محترمه یو رقم دوا دلته زراعت والا راوړې ده په د هلمند په بازارو کې په اکثرو بازارو کې شاید دغه اورېدونکي زما غږ اوري دغه یو رقم دوا خرڅېږي د چینچي دپاره دغه مثال د خبرې دا کښتو کرونده یو رقم چینچۍ کوي ساروان صاحب محترمه دغه ریښې وي د غنمو نو بیا دغه دوا چې دلته موږ په اوبو کې ور ایله کړو بدبختانه نو اصلي لامل خو بیا دغه دوا څخه نه وي ساروان صاحب محترمه چې اکثره خلک خپل پر سر دواوې راوړي د بازار څخه بیا دا کښتو ته ورکوي نو دغه دوې پوښتنې مو د مېلمنو سه وي خدای پاک دې وکړي چې ماته
ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت یاست نو استاد صاحبانی دوی ته که تاسې ځواب ووایس که مو خبرې هېرې وې در په یاد بې کړم البته دوی څو پوښتنې درلودې اول ما خپل هم غوښتل چې دا پوښتنه وکړم چې للمي کښتونه خصوصا غنم هم مرضونه لري او که نه لري مرضونه له د آبي ځمکو له غنمو سره توپیر لري او که نه لري خو له شمرغه دا اورېدونکي هم دا پوښتنه وکړه البته فکر کوم چې د ده پوښتنه دواړو قسمو غنمو ته وه د للمي ځمکو او د آبي ځمکو غنمو ته مهرباني
بلې جناب څاروان صاحب ډېره مننه د ورور ته که د تفصیلي ځواب ورکوو خو ډېر وخت نیسي خو په څو ټکو دا ورته وایو چې اول متاسفانه د موږ په کرنه کې مشکلات کغه د کرکیلی وی او کغه وروسته د کرکیل نه چکله د نباتات د واده په مرحلو کې وی یو یوازنی مشکل دا دی کله چې وځمکه کرو د ځمکې خصوصیات نه کتل کیږي اساسي مشکل دی دا عیناً داسې مثال لري لکه یو انسان چې یو مریضي ولري او یو ډاکټر ته ورشي ډاکټر بدون د معایناتو مقصد هر رقم ګولۍ او رقم ټابلیټ چې یا رقم دوای چې په زړه شوه مغه ورته ورکړي بدون د دې نه چې هغه مرض معلوم شي دا ملاریا ده دا توبرکلوز ده دا جرای ده کوم مرض ده دا مشکل متاسفانه د موږ په ضرورت کې مشته ده او موږ په دې عقیده یو چې تر څو پورې چې د مرض یا آفت هغه اصلي عامل معلوم نشي تر هغه پورې باید سړی قضاوت ونه کړي او څه ونه وایي په کور کې داسې ویلی شو دغه مرضونه چې دوی یاد کړل دا تر ډېره قارچي مرضونه دي او په هغه سیمو کې وي چې رطوبت یو اندازه زیات وي دا د دا کچېری موږ د هلمند او بهوا ته وګورو اقلیم ته وګورو یا اوسط ورښت کلنی ورښت وګورو ورښتیم دومره ډیر نه دی چې مشکل د قارچی ولی په ټوله کې په افغانستان کې قارچی مرزونه شته دي خو هغه باید وکتل شي په لابراتوار کې تست کړل شي او وروسته د هغې نه مطابق د مغې قارچی مرض باید دوا ورکړل شي یوازنی مشکل لکه دویم چې یادونه وکړي چې موږ دوا راوړو نه پوهېږو چې وز دا دوا دغه مرزونه ډیروي یا د مشکلات ډیروي زیږوي او که څه علاقه احتمال ولري چې مغه دوا مثلا د یو داسې آفت یا مرض د کنټرول سبب کیږي چې قطعا د دې مرض سره هغه د مخنیوي لارې یو شی نه وي نو په دې اساس باندې باید کوشش وشي تر څو د موږ هغه د ترویج محترم کارمندان متخصص وي په دې بخش کې او چون زراعت یو هلمند وبخه هلمند داسې یو ولاته چې وخت د کندوز په شمول د افغانستان کندو بلل کېده او د افغانستان غله د همدغې ولاتو څخه تولید دله اساسي ترین یې هلمند او کندوز او دا ولاتونه بغلان په هر حال یې نو د دې لپاره چې د دې مرض په هکله باندې دوی د مخنیوي لپاره یې فکر کړی بعد اول داسې یو لابراتوار دوی پیدا کړي وګوري هلته په هلمند کې یا په کابل کې یا بل ځای کې چې امکانات ولري چې د دې مرض یا د دې آفت اصلي عامل و هغه اصلي مرض مثلا پیدا شي کله چې هغه پیدا مطابق دیغه بیا وروسته دیغه نه دوا ورکړل شي بل علت دا دی چې هغه دوا دلته واردېږي دغه څه لکه متاسفانه چې دغه نور طبابت کې هغه دوا دلته افغانستان ته واردېږي کیفیت یې ډېر کم وي هغه مواد هم چې دلته واردېږي احتمال ولري چې کیفیت یې ډېر کم وي او ونه توانېږي چې دغه مرض د مخنیوي سبب شي نو دا یو مهم
bale sir ډیره مننه
مهم معلومات چې د سوال په وړاندې باید راشي
ډیره مننه استاد سلامت اوسې یو بل اوریدونکو مشته ځان راو پیژنې آزادی رادیو
بله السلام علیکم زغلی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه نه کلی و
کور ام ودان مهرباني کوي صاحب
ما غوښتنه مده دا ورځ موږ زراتی پښتنه دې واسه او مرزونه وفاتنه لري دا اوس کوم کړل یو ځان مرز کې نو سم نسیږي
چې شیم کړل دي چې مرز کې پیدا شوې ده
هغه مو کړل دي بس ځان مرز کې پیدا شوې دي معنا خدای وغان حکم تاثیر منه تر کې نو
کوم ډول دوا استعمال کړی ده څه ډول دوا دی دوا نوم په یاد ده
بلکې دوا چې واسو خو دوا نوم مې ځنه دي خو بلکې دا ډاکټران زراسي دوا یې راکړي بس د شوکې په نوم یې راکړي هغه کوم ګټ نه ورته کی سوان ورته وکړي خو ګټ نه ورسي
بله او تاسو للمی کښتې او که ابي دی وبو
نه نه د اوبو کښتې برمو کښتې دی خو کوم وکنه دی او په کومه اړه
سی ډیره مننه سلامت اوسې کور ودان ور بشو بیا هم ملمنو ته پوهنوال نصرت صاحب مخکې په ناروغیو یا مرزونو باندې خبري وشوي پوهنمل صاحبانی خبري وکړي په بل دی بل اوردون کې هم شکایت هم دا و چې غنمو یې مرز پیدا کړی دی د دې اوردون کې مشکل هم ستونزه هم دا و که د دې ترڅنګ په دې هم خبري وکړو شبه وی چې اوس خو وچکالی ډیره ده په افغانستان کې آیا کولای شو چې د وچکالیو له کبله د کښتونو وخت بدل کو یعنی هغه وخت چې معمول ډول کرو هغه وخت مخته یا وروسته کو
بله تروان صاحب څه مشکل پیدا شوی اوس ما تخنیکي ستونزه واغه د غرور پښتنه مې واورېده خو د محترم صاحبانی صاحب جواب مې وانه ورېده ځکه زما اړیکه قطع شوې وه خبره د امراض او د اپاتو ده اگر چې دا موضوع په موضوع مسلک هم نه ده خو یو شی زه دلته ویل غواړم هغه دا د تروان صاحب محترمه چې دغه دواګانې چې راځي اکثر افغانستان ته بې کیفیته راځي او هغه څوک چې دا دواوې خرڅوي هغه هم ډېر ته ډیره هغه مسلکی کسان نه وي نو په لحاظ هر بزګر یا هر دهقان یا کروندګر کغواړي چې خپل دغه کې د کښت دوا اخی باید د ریاست زراعت د ترویج د مامورینو سره مشوره وکړي او یا د زراعت یو متخصص سره مشوره وکړي چې دغه مرض ما په کښت کې پیدا شوی ده خصوصا په غنمو کې دغه دوا مرضونه واقع شي دغه په بزګرانو کروندګرو شکایت وکړه دا واقعیت دلته په جنوبی غرب حوزه کې دا ډیر دي سیو دغه سرخی ده زیړی مرض ورته وایي او بل دغه تورکی مرض ده چې دا خپل د وجه دغه توری او هغه څه بیا کله له نورو غنمو سره ګډ بیا د اروپا کیفیت باندې ډیر بد تاثیر لري نو دغه یوازنۍ آفتونه او امراض دي دغه د ادبی کیفیت د واګانو د نشټول عمل یا د ناپوهی له عمل څخه دوی بیا دغه مرض نشي کنټرول ولای یا دا چې یو پیک دواوی اوس په ضرورتي بخش کې راځي چې هغه په پاکټ په داخل کې یو شی وي ولې لیبل بل شی وي نو دغه باید یو راجستر شوی دواخانه څخه یا د ضرورت ته هغه د څخه دغه دوا رانی ولسی ځاغه خپل متخصص ته د امراض او د افاتو د بخښوي ځانون صاحب محترم زکه دا ستوند نه یوازې دغه د علم په برخه کې بلکې د افغانستان په ټولو برخو کې دغه ستونزه ستاسو باید دغه حل شي او بل خبره دغه ده تاسو ول څه وخت به بدل کو دي وخت تر بدلې دا خبره دا ډیره مهمه خبره ده ځانون صاحب محترم چې موږ تاسو داسې تخونه تولید کو چې هغه تخمونه دی وچکالی په مقابل کې مقاومت ولري اوس ما 13 ورځ شپه یو چرنه د مقاله کته
په مراکش هیواد کې د غنمو داسې تخمونه جوړ کړي دي چې په وچکالي کې ښه فصل ورکوي. نو هغه وخت یې تغیر نه ورکو، ولې تخم ته موږ تغیر ورکولای سو؟ د جنتیکي اوس خو دنیا ډېره پرمخ ولاړه، جنتیکي سیستمونه فعاله دي، او په د مراکش دغه څېړنه وایي چې موږ پخوا د غلې د صادراتو ته اړ وو، او ډېر د غلې د ستونزو سره مخامخ وو، ولې د دغو تخمونو په ترویج سره چې دغو تخمونه ورکولای سو د پرمختګ سره موږ وتوانېدو چې په مراکش کې د غنمو د کمښت پر ستونزه برلاسه شو، او د خوراکي توکو په برخه کې په خپلو پښو ودرېږو. نو د دې لپاره باید تخم د هغه تخمونه چې هغه د امراضو د افاتو په مقابل کې مقاومت ولري، او د وچکالي په مقابل کې مقاومت ولري، هغه تخمونه باید ترویج کړو، او هغه تخمونه په ریاست زراعت او د نورو سرټیفاید انجوګانو موسساتو له لارې بزګرانو ته توزیع شي، تر څو وکولای شي چې هم د وچکالي ستونزه او هم د افاتو د امراضو ستونزه حل شوي وي. ځکه د نباتاتو وخت د تغیر ځکه نه شو ورکولای، ځینې نباتات چې هغه په مشخص وخت کې ونه کرل شي بیا حاصل نه ورکوي، او په حاصلاتو کې 50% کموالی راځي. نو د دې په خاطر موږ باید د افاتو امراضو په مقابل کې مقاومې ورایتیانې، او د وچکالي او د خشکي په مقابل کې ورایتیانې تولید.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. بیا هم یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه. یا آزادي راډیو،
السلام علیکم. محترم عصمت سروان صاحب، لډیر موجه
سلامونه
ونیسی. سلام محترم اوریدونکو، مهمانو ومنه،
مهرباني کوي. زرمال وال صاحب،
ډیر مننه. دا د تاسو پروګرامونه خو ډیر ښه پروګرامونه یې، خو به ته مرغه د رادیو په اوریدو کې مخکیم څو کړه ته معلومین صاحب سرم د خبره شریفه کړل، به د پروګرامونه به شنه او د کی
په هریپور کې
موږ اکثره جن به برخي.
نو که اوس پښتنه لری مهرباني وکړئ، تاسو په هریپور کې یاست او د مشله رادیو له ساحه یو څلری میاس مهرباني.
نو د ما خو دا پښتنه لری د یو ملمنه ده، دا هر قسم نباتات چې مثلا د پټاو شي ما په لاندې خبرې د دوا ورې ده. نو د دې خو مطلب هر قسم ناروغي لګيږي، اوس نو په دې مورید کې دا کوم نباتات چې دي په دې کې خو مختلف بمونه دي، یعنی د وخت کمی له امله اوس موږ نه شو کولای چې دا نوم بیل بیل واخلو.
درسته،
د دوغو دغه د کرلو په منځ کې دغه فاصله ضرور ده، یعنی د یو بوټي ترمنځ د بل بوټي ترمنځ مثلا که هر شی وکړل چې دغه ترمنځ څومره فاصله مثلا
ډیره مننه. کور ودان پدی به هم که وخت پیدا شو خبرې وکړو، خو اوس په للمیم ځکه خبرې کوو. پوهان صاحب، ساپای د مخکې استاد نصرت یادونه وکړه د مراکش، آیا د نورو هیوادونو له تجربو استفاده کولای شو او کنه شو؟ وس خو د کمپیوټر او انټرنیټ زمانه ده، ډیر ژر یو بل حال خبرې شو. البته کوم شي ته چې ممکن په مراکش کې وچکالي ویل کیږي، هغه ته په افغانستان کې وچکالي نه ویل کیږي، کېدای شي د دوی یو وچکالي کالاغه وي چې زموږ په وطن کې سیلونه راغلي دي. لیکن بیا هم د لکه څنګه چې ویل د انټرنیټ او د کمپیوټر زمانه ده، لډیرو شانو په اسانه خبرې دی شو. که په خپل وطن کې دا ډول تجربې نشو کولای، تخمونه نشو برابرولای، د نورو له تجربو څخه څنګه استفاده کولای شو؟
جناب سروان صاحب، فرنګیان د خپل فرنګ دغه تعریفي وایي، د فرنګ پیشرفت هغه وخت رامنځته کیږي چې د بل فرنګ په کې مداخله وشي. همدارنګه کرنه هم ده، کرنه هم د تجربو شریکول، د یو بل سره د بل نه تقلید کول. تاسو یقیني کې دا په پیشرفت کې ډېر زیات رول لري، او ډېر اصلاحات راولي، ډېر کمیو کرسي کموي. یعنی چې سړی لږ متوجه شي، اول به راشي ما دغه یو دوه خبرې استادانو دې څه خبرې وکړي، د دې هغه په ارتباط زه دغه خپل دیقان ورور ته یو مشوره ورکوم. مشوره دا ده چې موږ په زراعت کې داسې اصطلاح لرو چې کله موږ یو نبات په مرض ککړ شي، د هغې تداوی نه تقریبا لاس په سر کېږو، تداوی یې نه کوو، ولې د راتلونکي کار دپاره کوشش کوو چې باید وقایه خپله کړو. د زراعت کې دا ډېر یو عامه خبره ده، دا د غنمو مرضونه یو تور کې دی چې موږ ورته وایو د غنمو په دانو کې نه، دا چې یو دانه غنم خرابوي بلکې ټول حاصل د منځه وړي خرابوي. د په ارتباط یې ولي چې دا ډېر شوی او بل ولي موږ یو بل د کفشک لرو چې په فراه ولایت کې څو کاله مخکې ډېر زیات غنیزه رامنځته کړې وه، ډېر زیات نباتات یې ډېر زیات عالم یې د منځه یووړه چې په هر وږي به دې حمله کوله او دا د دانو شیره به یې کوله. په دې کې غټه ستونزه دا ده چې زموږ دیقانان یا دا دی چې دوی خپله یعنی قصدن دا یو پټی متداوم د غنم کرل غنم بیا دا په هغې په ګاون کې هم غنم نو په دې صورت کې هغه په طبیعي توګه باندې هغه آفات تشویقیږي، د هغې جمعیت دومره رشد کوي چې هغې خوشحاله وي چې د هغې دپاره پوره غذا کال په کال برابریږي، هغې هم رشد کوي. یعنی داسې ورځ ای د فراز ما په یادېږي چې ډېر زیاته خساره یې رامنځته کړې وه. دیقان ورور ته وایم چې وروره کوشش وکړه چې لږ ذره د زراعتي تناوب دې خپل کړه او بل دغه د پټیو کرل د دې په انتخاب کې د پټي کرل په انتخاب کې هم لږ فکر وکړه. که مسلسل غلم کړي په منځ کې یو پټی شفتل کا یو پټی او بل شی کا تر دې چې دغه یو څو ته وایي یو بندش یا یو رکاوټ د دوو پټو په منځ کې رامنځته شي په دې کې کدی له کوشش وکړي چې فکر کوم دا هغه مرض دې زیاته حمله او خساره دي حشراتو دغه نه جلوګیږي کی او بل مسله دا د تور کې ولې د تور کې غلم مخکې دې چې ته غلم کړي غلم دې داسې چکره چې یو دانه په کې د تور کې نه وسیږي او که چېرې ته نوې خېټه له غلم په قیمت واخله یعنی چې هغه تیار اصلاح شوی دي د دواو سره معاملې شوی غلم دي هغه واخله هغه وکړه بیا په مسلسله توګه په یو پټی کې همدا مکاره ځکه چې کال په کال ته د سترو ستونزو سره مخ کیږي. نو دا دوه طریقې زه فکر کوم په یو ځل دي چې ورته وامه چې کوم ځای ته دوا واخلي دا دوا مواد ته مشوره نه ورکوم. نن سبا ارګانیک اګریکلچر عضوي زراعت په هر دنیا کې مخ په وده ده او خلک کوشش کوي چې دغه کیمیاوي مواد نه چې د چاپیریال زیاته خساره رامنځته کوي دغه څو کې دغه باید مخه واخلي او بل هم بیرته لازم خپل خبرې ته چې څنګه د نورو نمونه ته تجارب نه موږ استفاده وکړو. تاسو دا څلور کې خپل څلور کار موږ ساتو په وطن کې سخت جنگ موږ یو ورایټیم نه لرو درته کله چې مهاجرین بیرته وطن ته راځي د ځان سره دغه ورایټي چې ماته تمخ کې نو وخت دا په سبق پاکستان کې او په سبق ته انداز ځینې نورې ورایټي چې چور د چیرې چیرې د هغه ځینې دا راوړو بل اخره وده وکړه دا وو سم په زمونږ په ګاونډي او هیواد کې دغه یو فارم ته قاطی د صلاح ورایټي د ډیسکری دي چې زمونږ د شرایطو سره فوق العاده اغل دي دا یعنی توافق لري اوس کې چې تمغو تاسو بدبختی دا چې موږ سیاستونه د نورو سره د نور هیوادونو د سیاستونو نه خوښي یاد ده چې موږ دغه سره برابر نه یو. نو کله چې یو وخت کله چې یو حیات د سیاسي مسلې د پارازي به د کرنیز مسلې حتما پکې وي موږ باید یو تفاهم نامه ولرو د مثلا د غنمو په باره کې د میوه په باره کې یا د داسې نورو شیانو. نو په دغه وخت کې چې ته لږ همکاري د خپل ګاونډیو نه موږ ترلاسه کړو موږ کولای شو ډیره زیاته وده وکړو. همداسې یو بله مسله وه د مراکشي د ملخانو په باره کې تاسو لاړ شئ دا د لټریچر یې وګورئ ازبکستان پکې ډېر زیات پیشرفت کړی کار یې کړی د ازبکستان خساره زموږ خساره د ازبکستان اګرو ایکولوژي ایکوسیستم زموږ ایکوسیستم بیخي سره مساوي دی که دغه زموږ محصل زموږ متخصص ماستر ډاکټر ازبکستان د هغه د پارازي که په دې هغه باندې لږ ریویو وکړي یا په افغانستان کې دې لټریچر ریویو وکړي ته یقین وکړه چې موږ دې یو ښه شی ترلاسه کوو. موږ خپل د بیافینو لپاره د دولت لپاره د پالیسازانو لپاره موږ یو ښه ریکمنډیشن یو ښه طرح ورکولی شو. نو دا د ګاونډ موږ له ډېر ښه ماسه تمامېږي اوس تاسو ګورئ موږ ټول اصلاح د ورایتیانو په کیمیا کې کېږي دا چې کوم ورایتي موږ دې کړي د دې شروع یعنی په شپږم جنریشن کې چې پی وای 2 پی وای 1 دا کیمیا نه راوړو بیا شپږ جنریشن په کابل کې خپل تطبیقو تر دې چې دی اوم جنریشن ته ورسیږي او موږ بیا ریلیز کوو بیا ورته تا دیماسیشن ته بیا ریلیز کی نو دا ټول هم سایګانو کې تر سره کیږي. نو سبا دنیا یو کله ده او د دې کلی نه استفاده کول د تجارب شریکول یو بل سره دا کرنه خوشبختانه دا یو بل شی هم وایم سروان صاحب چې د کرنې مسلک په ټوله دنیا کې هغه سخاوتمند خلک کې کار کوي غیر یو ګاونډي موږ اوساتو چې هغه لکه فکر کوم هزیټیشن لري خپل معلومات بندوي هغه ته دومره ارتیام بیا نه پیدا کیږي. نو کولای شو چې دا یو بل سره معلومات شریک کړو، لیټریچر ریویو کو، آثار وګورو، خپل شرایط سره تطبیق کړو.
ډېر زیاته مننه کوربدان. یو اوریدونکی شته، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
قسمت سروان صاحب زده هلمند ولایت ته چې کیول سوال ته نن نو سماده ده ډاکټر صاحب دا وشتنه هلمند ولایت ته ډېر وچ ولایت ده او وبنسته پښکې نو کم تخمونه چې موږ ورسره او وسخه دا تاریخ چې باندې سواله موږ نه خدام کړلې دي او درمام کړلې ده غنمام کړلې غنم مو اوس یو رقم مرض کړی دی چې موږ پورې خزدي کوته وایي دا بلګونه د ثروت دی چې څه غواړم یې بس دغه مرض یې کړی او دراوو نخود څه وخت اوبه کړو چې پر اسپیل پر وخت باندې اوبه کړو چې هلته ټولېږي هغه وخت او کې اوس اوبو چې څه وخت یې سم دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان چې ټلیفون مو وکړو. وربشو بیا هم میلمنو ته استاد صاحبانی، که څه هم تاسو مخکې په دې ناروغي باندې خبرې وکړې، که لنډ نظر بیا هم ورکوئ خو ورې کوي. یو بله پوښتنه هم ده هغه له تاسو څخه، موږ ځنګلونه وینو چې په طبیعي ډول شنه دي، هغه هم للمي بللی شو ځکه چې څوک اوبه نه ورکوي، په غرونو کې دي بارانونه وریشي په یغو باندې شنه دي، آیا میوادار باغونه هم للمي لرلی شو؟
ډېر مننه تر اوسه د هلمندي ولور پاک لباندې به د سوال پاک لباندې باید ووایم، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې احتمال ولري د قرچي مرض وي او د دې لپاره چې دا سب تشخیص کړل شي بیا باید په لابراتوار کې صحیح وکتل شي او هلته باید دواوې چې واردېږي د هغې کیفیت ته توجه وشي. دا مشکلات دي چې په نظر کې نه نیول کېږي او دغه مرض کنټرولېږي هم نه. او لکه مخکې چې پانسه یادونه وکړه، تر ټولو ښه لارې دا ده چې مقاومې ورایټۍ په پام کې ورته ونیول شي، هغه ورایټۍ چې د امراضو په مقابل کې مقاومت ولري. او د هغې تر څنګ یوه بله مشوره د ورونو ترې ما دا ده د مرض څخه د خلاصون په خاطر باندې، تر ډېره دا مرض داسې ښکارېږي لکه قارچي مرض چې وي، دغه د اوبولو د اوبو اندازه یې که ډېره وي په دغه کې یو څه کمی راولي. مثلا که په یوه هفته کې یو ځل اوبه وي، هغه د اوبو اندازه یې فرض که 15 سانتي متره وي، هغه اندازه یې د یو سر کمه کې 2.5 سانتي مترو ته، او په مثلا په که په لاسو ورځو کې یو ځل اوبه کېږي، دا د په 15 ورځو دوه ځلې، مثلا په لاسو ورځو کې یو ورځ پخوا اوبه کېدلې، اوس یې دوه وارې په لاسو ورځو کې اوبه کړي، یعنې 15 ورځې وروسته او 15 ورځې وروسته. دغه مې احتمال ولري چې د دې مرض په کنټرول کې رول ولري، تر یوه حده پورې رول درلودلی شي، ځکه دغسې امراض تر ډېره په هغه سیمو کې وي یا په هغه منطقو کې وي چې هغلته یو څه د رطوبت اندازه ډېره ده. او دغه مخکې وویل چې که په کول کې موږ په نظر کې ونیسو د په هلمند کې د کلنی او سات ډول باندې د بارندګۍ اندازه ډېره کمه ده، د دې باعث نه کېږي سړی ویي چې دا د احتمال خارچي مرض، ولې چون هغلته تر ډېره کښت په د اوبولو د اوبو له لارې کېږي، نو احتمال لري چې هغلته رطوبت رامنځته شي او دغه مشکل د منځته راوړي. د میوادارو ونو په هکله باندې تاسو یادونه وکړه، هغه میوادارې ونې چې البته میوادارې ونې فارغ لري، تر ډېره هغه ونې چې موږ اوس وخت کې د میوې په شکل باندې څخه استفاده کړو للمی نشي کېدلی، او نه موږ داسې شی لیدلی دي چې للمی دي شي. بعضې ځنګلي ونې چې مثلا لکه هغه ته چې اشاره وکړو ناجو ته، بخې هغه ته د جلغوزۍ ته رایي، جلغوزۍ ونو ته دې ته که چېرې توجه وکړو دا په ځنګلي شکل باندې هغه کېږي رشنه کېږي. او بل خبر دا ده که چېرې په یوه منطقه کې د رطوبت اندازه ډېره وي، بارندګي ډېره وي، طبیعي ده چې هغلته کولی شي چې موږ باغي ونې هم یا باغونه هم په للمي شکل باندې ولرو. در غیر از او په دغه اوسنیو شرایطو د افغانستان کې چې د باران یا د اورښت اندازه 250 یا 260 میلی متره شاوخوا ده، په دې کې امکان لري. اما په خوست کې او همدارنګه په نورستان کې د احتمال په شکل باندې ویلای شو چې احتمال ولري چې بعضې ونې همدغسې په للمي شکل باندې تولیدات ولري، خو طبیعي ده چې د تولید کچه به نسبت هغه ونو ته چې هغه د اوبو لګول د اوبو د لارې د اوبو ضرورت رفع کېږي کم وي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. د اوریدونکو پیغامونه هم شته، دوام سره واورو. بیا به ورشو میلمنو ته.
سلام علیکم. وشکالی را روان داد دری کال کیگی کال پکال وشکالی وشکالی جاتیگی کم غنم تی خالکو بلال میکی من خبلا کرلی خالکو کرلی دی باران نبیخی نستیو تی دخو زیادتر خالکو کرلی من دی تی ولی زمکی وچه ولی او بلی خالکو و کرل هغم داسی وشکلک پراتی دی پاک میگه تونو شان و خورل باران نست دا
باران نشته ده داشتن مشکلات دی مونتا او مطلب اقتصادی مشکلات ډیر زیات دي مشکلات دی ټول د باران مشکلات دي چې باران وشي به گزاره کیږي اچھا باران نه خو به هیڅ هم نشته ده بس مطلب وضعیت خراب دی بینو
مانو ماجی احمد جان دے کونړ ولایت د سلطان دولت والی اوسیدونکو قومي سپنګری ما
کونړ ولایت د نمای برخه نه زیات شې د دوه برخه للمای ځمکه لري او د قانون ډیر وارخطا دی دی وچکالی نه دی خشک نه چکه ما وچکالی په کونړ باندې تیر شوله تو تخمونه خلق کاری او زبکولا ایټیکټری را وستری دی خو د قانون او بازګران په دی باندې ډیر دغه دی اندېخمن دی چې تیر په چیر به زمونږه تخمونه وستری دغه ځای شي
موږ تاوان به کم کو نو خلق د شه ډاډه نه دی دغه لال مېز موږ ته دی قانون دغه په مقابل کې زمونږه ټول دی قانون او لسونه وختنه کیدو اسلامي امارت نه چې په دغه برخه دی مشهود لار نه کیدو امارت اسلامی د خپل لار نه د حکومت حکومتوالۍ لار نه چې موږ سره کومکونه وکړي موږ د قانون نور خرابېږي او زری لکېږي چې هغه تخمونه زه شروع پټو کې ختم شول او هغه سر په کې وخرلې شوې هغه په بدل کې چې د قانون د دې کومک او حقدار دی او غواړي چې د کومک را سره بر حق وشي چې د موږ توانونه راوګرځي چې خلک ډېر په اندېښنه کې دي د موږ د کونړ خلکو د قانونو وختونه دي
زمونږ د دې علاقې د نورستان د نورګرام په دې برخه کې د خلکو اکثره ځمکه هغه للمي ځمکه ده او چې په وخت موسم سره باران وشي نو دا بیا کرل کیږي خو سږ کال یې د دې ځمکو اکثره برخه په دې خاطر پاتې شوه چې باران ونه شو خلک ناهیلي وو هغه وخت کې اوس چې باران وشو نو د کرنې وخت تیر دی نو په همدې خاطر باندې بزګران اوس داسې خاص هیلې نه لري چې اوس د دوی کرنه وکړي او له دې نه سلاس سره وړي ځکه که اوس دوی سبزیجات وکړي نو هغه دپاره بیا کافي اوبه نشته ده چې بیرته دا تعقیب شي نو په همدې خاطر باندې اوس لپاره د بزګرو څه خاص هیله نشته
د اوریدونکو پیغامونه مو اورېدل ټول د اوبو د کموالي شکایت کوي نه پوهېږم چې وروستیو بارانونو به څومره کومک کړی وي استاد نصرت څنګه هغه اندېښنه چې خلکو درلوده هغه اندېښنه تر یوه حده کمه شوې ده وروستیو واورو بارانونو څه نا څه کومک کړی دی او که نه
مننه سروان صاحب محترم بدبختانه ووایو باید متاسفانه چې دغه بارانونه چندان اغېزه نه ده کړې او هغه اندازه ورس چې موږ باید اړتیا ورته لرو لکه مخکې چې محترم سابانی صاحب اشاره ورته وکړه په افغانستان کې باید 2.5 نه تر 300 ملي مترو کلمه ورښت باید ولرو نو اوس په دغه یوه میاشت کې چې دوه واري باران شوی ده نو بیخي کم بارندګي ده یعنی که په اوسط ډول موږ وایو هغه ټولو کلونو په کمه اندازه ورښت سږ کال تر اوسه پورې شوی او دا په هیڅ صورت
یعنی کله دې وروسته وشي له دې وروسته هم کومک نه کوي فکر کوي خصوصا د لال مولا لپاره
دلوي هوت میاشت او حمل میاشت د درې میاشت د باران د ورشتو استعمالات دې خدای مهربانه ده کله دغه درو میاشتو کې بارانونه وشي او زموږ هغه ټارګټ تقریبا 2.5 تر 200 واوري هم بیا موږ د وسکالې ته خلاصي جو او ان شاء الله بیا دا تم او امید شته دغه دیمونه دکسي واوري بیا او بارانونه وسی او هغه دغه خوشکسالی سی وس پیل موږ سره لاس او بیوان مخه ونیول سی خو دا حالات ته په کتو سره تش کال خود تر دا وخت پورې سی اصلي د باران او د واوري وخت هم دغه جدي دلوه د میاشتې په افغانستان کې د بارانو او د واورو اصلي موسم ده تر اوسه پورې دا تقریبا د دلوي دولسم دی لسم ده موږ داسې بې لیدو وړ واوره باران په یو ولایت د افغانستان کې هم نه ده لیدلی یعنې جنوبي غرب حوزه کې تیر کال دا مهال ډېر بارانونه شوي وو او سږ کال موږ چې وینو دوه وارې باران شوی ده هغه هم ډېر کمه کمه اندازه تر اوسه د ځمکې د سر رطوبت یې نه ده پوره کړی نو د خشکسالي سره موږ مخامخ یو الله پاک مهربانه ده خدای دې وکړي چې په دغه پاتې دوه
درو میاشتو کې بارانونه واوري اوس ان شاء الله امید تعالی خو مهربانه
ډیر زیاته مننه په هنوال نصیر احمد نصرت د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي په هنتون د نباتي علومو په هنسي رئیس او د خاوري په هني او اوبلګونی ډپارټمنټ استاد همدارس د کرنې متخصص او پانتون استاد په هن زاکر الله ساپي د خاوري پیژندنې متخصص او د په هنتون استاد په هنمل مرحبا صاحبانی له تاسو اوریدونکو هم منندوی
ازادي رادیو څو پروګرامونه جوړوله که وزارت په بخښ کې وو که د صحت په بخښ کې وو
ازادي رادیو مثلا هغه رسنې ده چې موږ د یو شونځي غونډه ده
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
22 کاله ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره